سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو اوس مخه کله آزادې راډیو نه د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو ټوپونو نس یو شپږ ویش او نه ویش مترو هم درنګ د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه د لښبګ نوی اوریدل شي د خبري مجله په خبرونو پیلو ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه د ماموریت ته غځولو په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق په دې باب تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې تماده د غونډه نن جوړه شي. په غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یو نامه د ماموریت لپاره دویم پر دوام د یو پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. له دې سره به په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د 2015 کال د مارچ تر 18 میټي وغځول شي. د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زورو د ډیرو افغانانو د ستنیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون پر خپلې شبکې لیکلي دي چې دغه 1250 افغانان یا په خپل خوخه یا هم په جبري ډول له ایران څخه هیواد ته راستنه شوې دي. ویل شوي له دغه شمیر کسانو 309 اړ بلل شوي دي چې د اړوند مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالو نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي. د ایران تر څنګ له پاکستان څخه هم د بیا اسنادو افغانان نو د ډلیز اخراج لړۍ د نومبر میاشتې له نومړې یو چټک شوې او تر اوسه په لسګونو زر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوې دي. افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ د خوشاله هیوادونو د فهرست وروستی مقام خپل کړی. دا په دې معنی چې افغانستان د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد پیژندل شوی چې خلک یې د نورو هیوادونو پرتله لږ خوشاله دي. په دغه فهرست کې فنلند بیا د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد په توګه د فهرست په سر کې ځای نیولی دی. دا اووم کال دی چې فنلند د نړۍ د خوشاله هیوادونو د فهرست په سر کې راځي. د یادولو ده دا دریم ځل دی چې افغانستان په پرله پسې ډول د نړۍ تر ټولو د غمجنو هیوادونو په سر کې راځي. فنلند د اروپا په شمال کې پروت هیواد دی چې لوی اقتصادي ځواک ګڼل کیږي او لوړه ټولنیزه سوکالي لري. د فلسطینیانو توندلارې ډلې حماس پرون پنجشنبه ویلي چې منځګړو ته یې د اوربند یوې موافقې هر اړخیز پلان سپارلی دی. د دې ډلې په وینا دغه پلان په غزې تړانګه کې د اسرایلو د تهاجم د بندولو، د بشري مرستو برابرولو، په غزه کې خپلو کورونو ته د بې ځایه شوو د ستنېدو غوښتنه کوي. حماس ډله وایي په دغه پلان کې د فلسطینیانو له قلمرونو د اسرایلي ځواکونو د وتلو غوښتنه هم کړې ده. له اونیو راهیسې د قطر او اسرایل په خنی سره د قطر او مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند پر موافقې د سلاکېدو هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې او تروریستي سازمان ګړي. حماس ډلې په اعلامیه کې ویلي چې د دوی په پلان کې د یرغمل شوو بندیانو د تبادلې موضوع هم شامل ده. د حماس رولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر له ومې د غزې په جګړه کې له 1000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او تر 3000 ډیر نور ټپیان دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روان میلادي کال د ماشومانو د ګزند یا پولیو د نمرې مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړ شوی دی. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر ډاکټر شهزاد بیگ نن جمعه ویلي چې د ګزند د مثبت مورد په 1.5 میاشتنی ماشوم کې ثبت شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې 2 کلونو کې په بلوچستان ایالت کې د ګزند نمرې پیښه ثبت کیږي چې په پاکستان کې په 2019 کال کې د ګزند یا پولیو یو سلو و څلوېښت مثبتې پیښې ثبت شوی، خو تیر کال شمیر یوازې شپږ تر کم شوی و. له دې سره هیله مندي دا پیدا شوې وه چې د ماشومانو دغه ناروغي به ختمه شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پولیو له هم پکې ختمه شوې نه ده. او په روسیه کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې درې ورځې به دوام کوي خلکو رای ورکول پیل کړل. اټکل کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دغه ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپلې واکمنۍ ته به د شپږ نورو کلونو لپاره دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیه کې پر سیاسي مخالفان او خپلواک رسنۍ او سخت محدودیتونه لګول شوي چې دې سیاسي مخالفان د پوتین په وړاندې په دغو ټاکنو کې له کاندیدوري راګرځول شوي دي. دا لکه چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ. نومړی وار دی چې په روسیې کې لوی ټاکنې کیږي. ول شوي دي چې دا ټاکنې به آزادې او عادلانه نه وي. تاسو خبرونه اوریدل؟ وړاندې په خبري مجله کې را سره د مطالبه اوریدل شي. د تورخم دروازه یو ځل بیا د ناروغانو پر مخ پرانیستل شوې ده او ناروغان کولی شي له ویزې پرته پرې تګ راتګ وکړي. خو دا چې کومه ستاسو ته اړتیا لري تر څو پاکستان ته واوړي وړاندې درڅه په راپور کې وایو. همدارنګه د بشري حقونو د څار سازمان د هغه راپور جزئیات هم در سره شریکوو چې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو نجونو وضعیت د بحران وړ بللی دی. پاکستان ته هم ورځو او دا چې د پولیو مثبته پېښه پکې ثبت شوې د دې پېښې په اړه باندې چې چیرته تا اولی سب چوی هم در تا جوسیات لرو هم درنگا غزنی تا هم ورزو چه حال تا خبریالان دا طالبانو لمحدودیتون سر تکی
چرت چلیوی خوارسنه دا واکمنو للوری قایدی او محدودیوی او لبل پلاو پا مالی برخکستون زیوی نو زفکر نکم چه پداسی وزید که دی رسنه فعالیتون تا دوام ور کردی.
همدارنګه د افغانستان په جنوب کې کندهار ته به هم مور شو او د کروندګرو ستونزې به در سره شریکې کړو.
موږ مشکل د اوبو لرو، اوبو مشکل مو دا دی چې دا پیاز مو خیژي نه، دلته بدمې کار نه کوي.
نور مسئله به هم شتمنتیا مو اړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زفریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم په لخت قربانه یو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه د ماموریت د غزو لپاره غونډه کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق هم تیر شپه ازادي راډیو ته د خبره تایید کړې ده. په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د یو نامه د ماموریت پر دوام د یو پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي. تفصیل به در افور کړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما ماموریت د روانې مارچ میاشتې په 18مه یعنی دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي. ټاکل شوی دغه ماموریت د غزولو په اړه نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمالرو د جمعې په ورځ چې د مارچ میاشتې 15مه کېږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ولرو.
په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت په دوام د یو پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي. له دې سره به په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2015 کال د مارچ تر 18مې غزول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د دې شورا د مارچ د 18مې په غونډه کې د یوناما د ماموریت د غزول ملاتړ کړی و. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي ده چې د 2002 کال د مارچ په 28مې په فعالیت پیل وکړ چې فعالیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو درایو پر بنسټ غزول کیږي. تیر کال د امنیت شورا په 15 موافق رایو سره په افغانستان کې د یوناما ماموریت غزول او که څه هم د یوناما د ماموریت غزول په اړه تازه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال د یوناما د ماموریت غزول په اړه د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړو. خو دوی دا ادعا هم لري چې د یوناما فعالیتونه د امریکا له سیاستونو اغیزمن دي او دا ماموریت باید په خپلو پریکړو کې خپلواک وي. د طالبانو حکومت د غشان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي له ټاکلو سره هم مخالفت کړي. هغه چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيريش د امنیت د شورا د 21 پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره وټاکي. که څوم د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک 13 خبريالانو ته وویل چې عمومي منشي لا هم د ځانګړي استازي د ټاکلو پر سلا مشورې کوي، خو طالبانو یوار لمخه مخالفت کړی. ویلي دي چې دوی نامه په موجودیت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته او که ملګري ملتونه داسې اقدام وکړي دوی به ورسره همکاري ونه کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
په هغه افغانستان کې پاتې کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان وايي د طالبانو لخوا د ښځو د حقوقو نقص په ځنګل ډول د زده کړې او کار حقوقو د بشري ناورین د زیاتولو ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو نجونو پر ژوند هم ډېر اغېز کړی دی. د دغه سازمان د څېړونکي فرشتي عباسي په مقاله کې چې د پنځم به پورس د بشري حقوقو د څار سازمان په وی پانه خبره شوه، د هم ویل شوی چې د طالبانو د کړنو په خبرګون کې افغانستان ته بشري مرستې کمې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لخوا د زده کړو او کار د حق په ګډون د ښځو د حقوقو نقص په افغانستان کې بشري ناورین لا زیات کړی او د دوی ژوند یې ډیر اغیزمن کړی. د دې سازمان د څیړونکو فرشتي عباسی لخوا په لیکل شوې مقاله کې چې د پنځشنبه په ورځ د بشري حقوقو د څار سازمان په ویب پاڼه خپره شوې راغلي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډیرو ښځو د خپلې ګټې وټې سرچینې له لاسه ورکړې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان دغه غړي وایي د ملګرو ملتونو بشري غبرګون دغه بحران ته د رسیدنې توان نه لري، ځکه د دې پټکو په افغانستان کې د اقتصادي بحران او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له پراخېدو سره سره د بشري مرستو کچه د 2023 کال راهیسې د طالبانو د کړنو په غبرګون کې راټیټه شوې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بېځلې واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې 2.5 کلونو کې تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندیز لګولی دی، خو بیا هم دوی تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. په ورته وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې اوسېدونکو دوو میرمنو چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په کور ناستې او له بېکارۍ ځورېږي. ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل:
ما شخصا که فعلاً بیکار هستم،
زه خپله چې اوس وزګار یم له ډېرو ستونزو سره مخ یم. د کورنۍ سرپرست یم او مسؤلیت یې زما پر غاړه دی. اړ یم چې د خپل ژوند دوام لپاره کار وکړم، خو زما په شان نور میرمنو لپاره د کار زمینه نه ده برابره. ما پخوا دنده درلوده، خو اوس کار یم.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي وه چې افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای دی، او افغان میرمنې او نجونې د افغانستان د پرله پسې ناورینونو درانه پیټي په اوږو وړي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې به سږ کال نږدې 24 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوذ نیمه برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم در څلرو، خو اوس ورځو ګاونډي پاکستان ته. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په 1.5 میاشتنی ماشوم کې د ګوزانډیا پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د په تېرو څه باندې 2 کلونو کې لومړی وار دی چې د پاکستان په دغه ایالت کې د ګوزانډیا یوه مثبته پیښه ثبت کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان چارواکي وایي د ګوزن د مثبته پیښه د بلوچستان ایالت په ډیره بوکټي ښار کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیایي چارو ملي مرکز پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویلي چې ګوزن وهلی ماشوم فالج شوی دی. ډیره بوکټي د بلوچستان ایالت له مرکز کوټې شاوخوا 360 کیلومتره لري جنوب ختیځ لوري ته پروت ښار دی. تبدل کده چې د فبروري میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د پاکستان په بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې او د افغانستان په یو شته ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شو چې د مارچ میاشتې تر پایله روان وو. په پاکستان کې د پولیو د ختمولو پروګرام مشر ډاکټر شاهزاد بیگ ویلي چې په ډیره بوکټي کې د پولیو د وایرس د موندل کېدو لامل معلوموي. د پاکستان چارواکو د 2023 کال د دسمبر په پای کې د خیبر پښتونخوا د پېښور، د بلوچستان د چمن او د سند کراچي د کیماړی او حیدرآباد په ناولیو یا ناپاکو اوبو کې د ګوزن د وایرس د نمونو د موندلو خبر ورکړی وو. روغتیا پالان وایي چې پولیو یا ګوزن یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی سي چې ماشوم ورڅخه وژغوري. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې ختم شوی نه دی. په پاکستان کې تیر کال د ګوزن شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ورڅخه یې 4 ماشومان د خیبر پښتونخوا او 2 د سند اوسېدونکي ول. په افغانستان کې هم تیر کال شپږ ماشومان ګوزن وهلي وو چې ټول د ننګرهار ولایت اوسېدونکي وو، خو سږ کال تر اوسه په افغانستان کې کومه مثبته پیښه ثبت شوې نه ده.
راپور کې موریدل چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په 1.5 میاشتنی ماشوم کې د ګوزانډیا پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. بل پلو بیا د تورخم دروازه د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شوې. د ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي کوم کسان چې د سرطان ناروغي ولري اوس کولی شي د روغتیایي کمیسیون د 6 میاشتنی کارت په درلودو سره پرته له ویزې په دې لارې تګ راتګ وکړي. ورزو تفصیل په دې راپور کې.
د تورخم دروازه له 4 ورځو تړل کېدو وروسته د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ ننګرهار کې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات او امیر صدیق الله قریشي یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل شوی دا لاره د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د پنځشنبه په ورځ د ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه.
ټول هغه ناروغان چې هغه کینسر یا سرطان ناروغي ولري او په ننګرهار کې د ځانګړي کمیسیون شپږ میاشتنی کارتونه ولري کولای شي چې دوی پښتونخوا ته د تداوی په موخه سفر وکړي. هغه ناروغان چې هغوی په داسې ناعلاج امراضو باندې اخته وي هغوی کولای شي ننګرهار کې د صحت ځانګړي کمیسیون ته مراجعه وکړي تر څو پورې دوی له دغه ځای نه ځانګړی ریپر شیټ یا خط ترلاسه کړي او له هغې نه وروسته پښتونخوا ته لاړ.
د کابل اوسیدونکي مریم چې د کولمو په سرطان اخته ده او په پاکستان کې تر درملنې لاندې ده، ازادي راډیو ته وویل:
موږ چې خبر شو چې لاره بنده ده ډېره خپه شوم، ځکه دومره پیسې پیدا کړم چې درملنه مې وکړم که ویزه پرې واخلم. اوس مې چې واورېده دا لاره له ویزې پرته د سرطاني ناروغانو پر مخ خلاصه شوې، دا ډېر ښه کار شوی چې زه ولاړه شم او درملنې ته مې دوام ورکړم.
نوموړی ادا کوي چې له قانوني لارې د پاکستان ویزې ترلاسه کول ډیر وخت نیسي او په تور بازار کې به یا له شپږ سوه تر یو زرو پنځه سوه ډالرو پورې رسیږي چې له اقتصادي پلوه یې د ترلاسه کولو توان نه لري. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تېرې یکشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت لخوا له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبر ورکړی و. له دې خبر وروسته یو شمېر ناروغانو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د طالبانو او د پاکستان له حکومت یې غوښتي وه چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. تر دې مخکې به ناروغان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د توکان پاجې په اخیستلو سره به له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته تلل او د خپلې ناروغۍ درملنه به یې کوله. په افغانستان کې د سرطان ناروغانو لپاره د روغتیا اسانتیاو د نشتوالي له امله ډېری کسان د درملنې لپاره د پاکستان او هند په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته تلل، خو د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته اوس مهال ډېر شمېر یې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه هند په افغانستان کې د نظام د بدلون راهیسې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له ویزې پرته ناروغانو پر مخ تړلې. له دې وړاندې هم دا اقدام کړی چې تر خبرو وروسته یې خپله پرېکړه بېرته اخیستې ده.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. په روسیه کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې درې ورځې به دوام کوي خلکو د رای ورکول پیل کړی دی. اټکل کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دغه ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپلې واکمنۍ ته به د شپږ نورو کلونو لپاره دوام ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داس حال کې چې په روسیه کې پر سیاسي مخالفانو او خپلواکو رسنیو سخت محدودیتونه لګول سوي، جدي سیاسي مخالفان د ولادیمیر پوتین په وړاندې په دغو ټاکنو کې له کاندیداتوري راګرځول سوي دي. په روسیه کې د ولسمشرۍ دغه ټاکنې چې درې ورځې دوام کوي نن جمعه سهار مهال پیل سوې. دا لکه چې مسکو د 2022 د کال په فروری میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ. لومړی وار دی چې په روسیه کې لوی ټاکنې کیږي او ویل سوي چې دا ټاکنې به آزاد او عادلانه نه وي. یو اویا کلن پوتین چې له نږدې 25 کلونو راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم صدر اعظم دی، د درویو هغو سیاستوالو په وړاندې کاندید دی چې خلک یې دومره نه پیژني. د درې کاندیدان د لیبرال ډیموکراتیک ګوند مشر لونید سلوتسکي، د دولتي ولسي جرګې مرستیال او د نوي خلق ګوند کاندید ولادیسلاو داوانکوف او د ولسي جرګې غړی د غرض د کمونیست ګوند کاندید نیکولای خاریتونوف دی چې سیاسي پالیسي تر ډیره د پوتین له پالیسي سره ورتهوالی لري. د جګړې ضد 16 کلن سیاستوال بوریس نادیج دین کاندیداتوري تیره میاشت د روسیې د ټاکنو د مرکزی کمیسیون لخوا رد سوه، ځکه د کمیسیون په وینا هغه د کاندید په توګه د ثبتېدو لپاره په خپل درخواست کې نامعتبره لاسلیکونه راټول کړي وو. که څه هم نادیج دین د استیناف غوښتنه وکړه، خو د روسیې سترې محکمې د ټاکنو د مرکزی کمیسیون د پریکړې په ملاتړ حکم ورکړ. تمه کیږي د دغو ټاکنو نتیجې را روانه دوشنبه یعنی د مارچ میاشتې پر 13 نیټه اعلان سي. د روسیې د حکومت لخوا بیرحمانه ځپونکي اقدامات چې خپلواکي رسنۍ او د بشري حقونو ډلې فلج کړي، د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې تر یرغل مخکې لا پیل سوي وو، خو دغه ځپونکي اقدامات تر دې یرغل وروسته لا زیات شول. په روسیه کې د ولسمشری تر دغو ټاکنو یو میاشت مخکې د پوتین عمده مخالف او د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د روسیې د شمالي قطب په یو لري پراته زندان کې تر مشکوکو شرایطو لاندې سا ورکړه. هغه په دې زندان کې د هغو تورونو له کبله چې ګمان کېږي تر ډیره سیاسي انګیزه یې لرله بندي وو.
خبرونو ور اخوا
د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د حکومت د خروالۍ لوري د دوه سیمه ییزو خصوصي رسنیو تړل او مشروطول د اندېښنې وړ کړي. یاد مرکز تېر ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د غزنی د خروالۍ لوري د جواز په بدل کې د پیسو غوښتل پر رسنیو د فشارونو زیاتوالی وبله. په همدې حال کې خبریالان وایي چې د طالبان د حکومت بندیزونه او د رسنیو مالي ستونزې د دوی د فعالیت پر دوام منفي اغېز کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت خاروالۍ په غزنی ولایت کې د شمله او دهکده په نوم د دوه خصوصي راډیوګانو خپرونې د جواز محصول د نه ورکولو له امله درولي او د دوی د فعالیت مخه نیولې ده. که څه هم دغه مرکز د طالبانو د حکومت د خاروالۍ لخوا له درې ساعته ځنډ وروسته په مشروط ډول د دغو راډیوګانو د خپرونو د پیل خبر ورکړ، خو ورته اقدام یې پر رسنیو د فشار ډېرېدل او د اندېښنې وړ بللی دي. د دغه مرکز په خبر پاڼه کې راغلي دغه دوه راډیوګانې چې د کپ په شلمه تړل شوې وې د مسؤلینو او سیمه ییزو خبریالانو له اعتراضونو وروسته په دې شرط بیرته پرانیستل شوې چې د جواز د ترلاسه کولو لپاره په غزنی ولایت کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ لخوا غوښتل شوې پیسې ورکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
دلیل مسعود شدن
د دغو رسنیو د دروازو د تړل کېدو لامل د ښاروالۍ د ادارې له لوري د جواز اخیستو په بدل کې د پیسو نه ورکول دي. دا په حقیقت کې د اندېښنې وړ ده. چا چې رسنۍ جوړې کړې وي او یا یې جوړوي له څو وزارتونو لکه د اطلاعاتو کلتور وزارت، مالی وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت څخه جوازونه اخیستي او مالیه ورکوي،
مالیه پرداخت میکنند.
د افغانستان د خبریالانو له مرکز څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په غزنی ښاروالۍ کې د طالبانو د حکومت مسؤلینو د دغو دو سیمه ییزو رسنیو مشرانو او خبریالانو ته ویلي چې د کابل لخوا تر فشار لاندې دي او اړ دي چې په یاده برخه کې د ښاروالیو قانون پلی کړي. د دغه اعلان پر بنسټ هر رسنۍ مکلفه ده چې د دغه جواز په بدل کې ښاروالۍ ته په کلنی ډول شاوخوا 1000 افغانۍ ورکړي. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو لپاره یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل که دا کړنې دوام وکړي د رسنیو اقتصادي ننګونو ته په پام سره به د رسنیو لپاره ستونزمنه وي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
چېرته چې له یوې خوا رسنۍ د واکمنو له لوري قیدي او محدودي وي او له بل پلوه په مالي برخه کې ستونزې وي، نو زه فکر نه کوم چې په داسې وضعیت کې د رسنۍ فعالیتونو ته دوام ورکړي. زما هیله او غوښتنه به دا وي چې رسنۍ د رسنیو د قانون او بیان ازادي په چوکاټ کې د فعالیتونو دوام ته پرېښودل شي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاند د ذبیح‌الله مجاهد او په کابل کې د دوی د حکومت د ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو، خو هغوی د ده راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغان خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په غزنی ولایت کې یوازې 15 خصوصي رسنۍ فعالیت کوي. له دې اقدام یو اونۍ مخکې هم په غزنی کې د شمله او دهکده راډیوګانو فعالیتونه د طالبانو د حکومت لخوا له همدې امله درول شوي وو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوس هم د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورزو. په کندهار کې د پیازو کروندګر وایي د وچکالۍ له امله حاصلات کم شوي دي. دوی د خپلو حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه هم کوي. ورزو دا راپور درته لرو له کندهاره. له دې سره وروسته تاسې پیغامونه درته لرو. له هغې وروسته دری خبری مجله هم را سره مه هیروئ.
په کندهار کې کروندګر د پیازو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي. د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالنافع پر خپل یو جریبه ځمکه د پیازو کښت کړی. دی وایي د اوبو د کمښت له امله یې سږ کال د پیازو حاصل کم دی، خو هغه کم حاصل پیاز یې هم تر اوسه د ځمکې لاندې پاتې دي او نسي کولی چې دغه حاصلات راټول کړي.
دغه پیاز مو کرلی دی، موږ مشکل د اوبو لرو. اوبو مشکل مو دا دی چې دا پیاز مو خیژي نه، دلته بدمې کار نه کوي. غنم تر اوسه په خاورو په لوټ کې پراته دي. دغه مشکل سره مخامخ کنه، دا پیاز به موږ ته وخته لکشلي وای، میاشت و نیمه میاشت مخ، مګر خو اوس نه خیژي. دغه د مځکه ګرده دا پیاز هغه دی وچ کلک دی، ارې پر ماتیږي، دغه پر ماتیږي نه خیژي. نو دغه مشکل دی بالا مغشان پمځکه کې پاتې سه، مشکل دغه دی چې اوبه نه ګرده شان پاتې دي رسن.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د دوامداري وچکالی او تر ځمکې لاندې د اوبو د کچې ټیټوالي او د خپلو حاصلاتو د کمښت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي سږ کال یې وچکالي حاصلات زیات ورکم کړي، خو دغه پاتې حاصل یې هم په ټیټه بیه پلورل کیږي او د دوی د کال کړې خواري عوض کیږي. دوی د پیازو لپاره د سړو خونو او بهرني مارکیټ د پیدا کولو غوښتنه کوي.
مانو محمد نبی دی، د دامن د ولسوالی اوسیدونکی یم. په شاش کال مو دغه پیاز بو غنم مو دغه کرلی و زرا شیر کال شو وسوله و کی منګر شاش کال وچکالی له عمله دغه رقم دی وسوله ډیر کم دی. یار م په شیر کال مو شو وسل جنج وخت دی بارانونه و او به ډیر وی چې یعنی تقریبا دی وجری بس زر جال د ول سو جالم خلکو اخسی جی. منګر شاش کال بارانونه و او به کم دی مقصد 1500 تلور سو جال پر جری باندې کړی دی.
معلوم نور محمدی د دامن ولسوالی اوسیدونکی یم. وکاله تا کاله کید په جدا کې مش پښتنه کوشه، یو کال کال خپل صرف جوړ کو، کال کال تاسو کال دی ولکم د خپل مصرف ته زړه جوړ شي، مش مش جوړ کی.
بل خو د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او بولګولو او مالداری ریاست مسولین وای سش کال د کندهار پر 9 سکتار زمکه د پیازو کښتونه سیبي چې شپږ اویا زره ټنه حاصل به ورسخه تر لاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی هم وچکالی د کرنی په برخه کې لوی ستونزه بولی، خو د کروندګرو پر ملاتړ ټینګار کوي.
کوایو چې کندهار په کندهار ولایت په مجموع کې پر 900 هکتار شاوخه باندې د پیازو کښت شوی دی چې زیاته برخه د امان، میوان، ژړی او خاکری، زرغنداب، ډنډ ولسوالۍ کې شوی دی چې کلنی حاصل زموږ اټکل او معلومات له مخې شپږ اویا زره میټریک ټنه ته رسیږي چې سږ کال د تیر کال په پرتله باندې 15-18% پورې زیادت پکې راغلی دی. او همداشان د بازار موندنې په برخه کې وایي بازار یې حالان ډېر ښه روان دی.
مخکې له کندهاره د پیازو صادرات تر ډېره هندوستان ته کېدل، خو اوس یوازې پاکستان ته صادرېږي.
تاسو له پیغامونو
عبدالسلام يم د فراوله د ګلستان ولسوالۍ خبره کوم. ما ټولو مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ږغ واوري، د ټولو مسلمانانو ږغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي، که بوري، که پلمېټې، هر شی دغسې حساب کړه ګرانېږي، ور په ور مخ په لوړې ځي. باید دا په دروژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکانداران ته نرخنامه کښر دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې دا د دو خلکو پای څه، باید مشران، مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا را کنټرول کړي، د دوکانداران ته نرخنامه کښر دي چې د شیان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکوي. دا د دو خلکو پای څه.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. زه عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه. زموږ لارې ډېرې خرابې دي ورور جانه، د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لار را جوړې کړي. تقریبا چې باران وسي موږ دا تنګۍ بولي یوه شیدا ده چې په دې بېخي نه سوتلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا دغه ته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو. وروره دا زما پیغام دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه
مهندس ته دا پیغام پریږدم چې د بیسیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې د یی د خونی نایلې ته خدره وي یی د چاچونو د ولسوالۍ سه د خپل نورې ښځې هم ټولې کړي. وروره دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې د روړو سهار یې د روړو ماسې په خبرو هم وایي یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.